د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سحر نیکمرغه. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. یک شنبه ده، د لیندیا قوس یولسمه د دسمبر لومړۍ نیټه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت یو راپور هم خپروو. اوري چې د افغانستان د متقاعدو کارکوونکو د ټولنې مشر وایي چې د متقاعدانو روانو ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو په هدف یې کندهار ته سفر کړی، خو بیا یې هم د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د اټکل له مخې نن یک شنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې، باران او سیلابونو اټکل سوی دی. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې سخت اورښتونو، متوسطې تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 او 1500 میلی مترو پورې اټکل سوی ده. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د روانې لیندۍ میاشتې د 11مې او 14مې نیټې ترمنځ د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو اټکل کړی دی. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د شمال، پنج او آمو په سیندي حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د اټکل له مخې د سمنګان، بغلان، کندوز، تالقان او بدخشان په سیندونو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله به د اوبو کچه لوړه سي. طالبانو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 10 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. راپور زیاتوي چې تورن کسان د نورو څېړنو لپاره سیمه ییزې محکمې ته سپارل سوي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده په 1400 مریض کال کې په یوه فرمان کې افغانستان کې د نشه یي توکو کرل، قاچاق او خرڅلاو بند کړل چې طالبان وایي له دې سره د مخدره موادو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. خو د ملګرو ملتونو د یوه وروستي راپور له مخې د دې هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو په کرکیله کې یو ور بیا څه نا څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د دوی یو هیات پرون شنبه ازبکستان ته لړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبرې وسي. ازبکستان د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په تلې یا میزان میاشت کې عبدالغفار بهر په تاشکند کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې د افغانستان، ایران، هند او ازبکستان استازو د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې کړي. تهران ټایمز دولتي ورځپاڼه راپور ورکوي چې د څلورو وړو هیوادونو استازو پرون د هند په ممبئی ښار کې په خپله درېیمه کاري غونډه کې د ایران د چابهار بندر له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې او د مالونو د ترانسپورت او ترانزیت لپاره د اسانتیاو د برابرولو د ستراتیژیو په اړه بحث وکړ. د راپور له مخې په دې غونډه کې د چابهار بندر مرستیال مشر، د هند بندرونو او مواصلاتو د وزارت استازو او همدارس په هند کې د طالبانو د حکومت او د ازبکستان او ایران سفیرانو او ډیپلوماټانو ګډون کړی و. چابهار بندر چې منځنی اسیا ته د هند او ایران د سوداګریزو مالونو د ترانزیت لپاره مهم بلل کیږي، د افغانستان لپاره چې په وچه پورې محدود هیواد دی، هم د کراچۍ له دودیز بندر پرته له منځنی اسیا او نورې نړۍ سره د تماس لاره ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځني کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د 14 ورځني کمپاین پر مهال د افغان ښځو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره یو ځای کوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر ښځه د امنیت، کرامت او برابرۍ مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنۍ نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. ایران کې مشت افغان خبريالانو درستنوي کارکونکو او د بشري حقوقو او د مدني ټولنې فعالانو یو غونډه کې په ټولنې کې د شوزو د ونډې د اهمیت او له شوزو سره د زور زیاتی پر ضد د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. غونډې ته چې پرون د ایران په پلازمینه تهران کې جوړه شوې وه، په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر امید پویا د شوزو د حقونو په مسأله کې د خبريالانو او رسنیو د مسؤلیتونو په اړه وویل.
رسنه د ځواکمنو وسایلو په توګه باید په فرهنګي بدلونونو کې مهم رول ولوبوي او پیاوړي یې کړي. خبریالان باید هڅه وکړي چې د ښځو ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او دا باید په یوه عمومي غوښتنه بدله شي.
افغانستان کې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کمه کړي، نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 3% تعرفه وضع کړي. بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړیتوب پکې لري. ښاغلی ټرمپ پرون د تروت په نوم ټولنیز شبکه کې ولیکل چې د دې لپاره چې بریکس د ډالر پر ځای په خپل یا په بل پولي واحد راکړه ورکړه ونه کړي، یو کلکه ژمنه په کار ده. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د بریکس غړو هیوادونو تیره میاشت د روسیې په کازان ښار کې په خپله غونډه کې له ډالرو پرته په نورو اسعارو د راکړې ورکړې او د سیمه ییزو پولي واحدونو د پیاوړتیا په اړه بحث وکړ. یو نړیوال خیریه بنسټ وایي په غزې تړانګه کې پر یوه موټر د اسرائیل په پرونی هوایی حمله کې د دوی د یوه کارکونکي په ګډون 15 کسان وژل سوي دي. د ورلد سنټرل کچن یا ډبلیو سی کی په نوم بنسټ ویلي په دې اړه د نورو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. هغه هم وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ وویل چې د ډبلیو سی کی هغه کارکونکی په نښه کړی چې پر اسرائیل یې د حماس ډلې په حمله کې ونډه درلوده. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 1 هغه حمله په غزه کې د جګړې سبب سوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ډبلیو سی کی په نوم خیریه بنسټ وایي په دې اړه خوابدې دي او دا اطلاعات نه لري چې په موټر کې کوم موجود کس دی د تیر کال په حمله کې دخیل وي. دغه بنسټ په غزه کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی دی. د بنسټ د روان کال په لومړیو کې هم وروسته له هغې خپل فعالیت هلته ځنډولی و چې د اسرائیل په یوه حمله کې و کارکونکي ووژل سول. په جلا خبر کې ویل سوي چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن هم د غزې په خان یونس کې د پرونی حملې پر مهال د خپل یوه کارکونکي د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دا له تیر کال راهیسې د دې ادارې دویم کارکونکی دی چې په غزه کې وژل کېږي. روسیې پرون شنبه اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې په سوریه کې ګڼ ماموریتونه بشپړ کړي دي. د یاغیانو د قوماندې د توغندیو د ویشتلو مرکزونه او کمپونه یې په نښه کړي دي. روسیې په دغو عملیاتو کې د سوریې د حکومت ضد 300 جګړه مارو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د روسیې تاس خبري اژانس په سوریه کې د روسیې د ماموریت د مشر تورن اولیګ ایګناسیوک خبري راخیستي چې ویلي دي د افراطي مهاجمانو پر خلاف به د دوی پوځي عملیات دوام کوي. دغه اطلاعات په خپلواکه توګه تایید سوي نه دي. په خپلې ایګناسیوک هم د دغو جنګي جټ الوتکو د موقعیتونو په باب معلومات نه دي ورکړي. دا څرګندونې داسې وخت کې دي چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ډلو چې مشري افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي د سوریې په شمال ویدیس کې د حلب شار د زیاتو برخو په ګډون ځینې ساحې نیولې دي. روسیه د سوریې د حکومت له عمده متحدانو ګڼل کېږي. د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او سریلانکا دغه راز د بنګلادیش او نیپال ټیمونه سره مسابقه کوي. دغه دواړه مسابقې د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. د افغانستان او سریلانکا مسابقه د شارجي او د بنګلادیش او نیپال مسابقه د دوبی د کرکټ په میدان کې کیږي. افغانستان تیر جمعه د دغه سیالیو په لړ کې د بنګلادیش په وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش، سریلانکا او نیپال سره دی. پرون د دغو سیالیو په لړ کې پاکستان په ای ګروپ کې هند ته د 43 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالۍ چې اته ټیمونه پکې برخه لري د متحده عرب اماراتو په کوربتوب تېر جمعه پیل سوې او د لیندی یا قوس پر 13 ختمیږي. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. په څو شیبو کې د تقاوت سویو کسانو پر ستونزو راپور خبرو، خو تر هغه مخکې د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلی وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. دغه سفارت تیره شپه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب سوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې ښایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول سي او له ناوړه چلندونو سره به مخامخ سي. په بیان کې دا هم ویل سوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي سویو پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک وضعیت سره مخامخ وو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې په مظاهرو کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تیره اونۍ رسنوی ته ویلي چې له نیول سوو شاوخوا زرو کسانو څخه شپږ پنځوس تنه افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به ډیر ژر د دغو کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه ژوره اندېښنه لري او د پاکستان له حکومته یې غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا له ایجاده ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې ویلي چې د داسې یوې فضا ایجاد به د افغانانو د ځورونې بدنامۍ او جبري بې ځایه کېدو لامل سي. په بیان کې ویل سوي چې دغه پالیسي به پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي او یوازې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره چهارشنبه ویلي چې افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د ډسمبر له یو دیرشمې نېټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنه کړل سي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 میلادي کال د نومبر پر لومړۍ نېټه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شوه چې تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوي دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري او سم په افغانستان کې د تقاعد سو کسانو پر ستونزو راپور. د افغانستان د متقاعدو کارکوونکو د ټولنې مشر وایي چې د متقاعدانو روانو ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره یې کندهار ته سفر وکړ خو بیا یې هم د قناعت وړ ځواب ترلاسه نه کړ. په داسل کې چې ژمی پر رسېدو دی ټول افغانان له ستونزو سره مخامخ دي خو متقاعدو کارکوونکو ویلي چې د دوی ستونزې خورا زیاتې دي. د بشري مرستو رسوونکي ادارې وایي چې اوس مهال شاوخوا 28 میلیون افغان وګړي سمدلاسه بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د متقاعدو کارکونکو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي چې د جمیل رانیژدې کېدو سره د هیواد د متقاعدینو ستونزې هم خورا زیاتې شوې دي او دوی او کورنۍ له غذایي ناامنۍ او روغتیایي مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي. نوموړی وایي چې ډیری متقاعدین حتی د خپلو کورونو د تودولو وس هم نه لري. ښاغلی سنگر چې د متقاعدینو د بندو امتیازونو لانجې ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره کندهار ته تللی وو تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
متقاعدین په سختو مشکلاتو ډیر ستونزو سره مخامخ دي او دغه ستونزې داسې هم نه دي چې څوک پرې خبر نه وي. ما خپل ټولو چارواکو ته د امارت اسلامي د ستونزې رسولې دي. حتی قندهار ته زه لاړم چې هلته هم دوله شپې وکولې چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید موږ شیخ صاحب ته له نږدې نه وګورو. مالې متاسفه یم په بعضې مشکلاتو باندې موږ نشو کولی. ما نه په ورقه قرض واخیسته.
د طالبانو حکومت د دلایلو لوړاندې کولو پرته د افغانستان د تقاعد سیستم لغوه کړ او د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان په اساس د 1403 کال لومړۍ میاشتې څخه د دولتي ادارو د ملکی او پوځي کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې هم نه ګرځول کیږي. د طالبانو د پریکړې خورا زیاتې پوښتنې رابرسیره کړې دي. له هغې ډلې دا چې د هغو کسانو پر وړاندې به د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه وي چې له 1403 کال مخکې لداندو تقاعد شوی دی. د حقوقي چارو کارپو د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزای د پښتنې ته ځواب وایي.
د کار حق او د هغه تبعات یو طبیعي حق ده او د اعتصاب له مخې لاسته راځي. نو د طالبانو د مشر فرمان له صدور له نېټې نه په وروستیو حالاتو تاثیر کوي. قانون ما قبل ته رجعت نه کوي، بنان هغه حقوق چې د متقاعدین نوازل شوي دي هغوی مسلم او اصلي حق ګڼل کېږي او باید ورته ورکړل شي.
اوس چې ژمی په درشل کې دی، یو شمېر متقاعدینو چې فکر کوي هیر شوي دي ازادۍ راډیو ته دردونکي پیغامونه راستولي دي او غواړي چې غږونه یې د ازادۍ راډیو له څپو څخه د واکمنو طالبانو غوږونو ته ورسیږي.
امارات اسلامی چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه دی راکړی، خو بیا موږ متقاعدینو د درې هفتې کې دغه تظاهرات په پکې ورځې هلته ورسي د مالیات د سر پزیري شهر کې نهڅه تقاعد
طالبان نه پرېږدي. کارګري نهشته، یو کله چې لاړ شو بیا دوه سم کارګري وکړو آرام نه پیدا کېږي. دا زموږ متقاعدینو خرابه ده. اولادونه وایي چې پلاره موږ ته رپورټ واخله، موږ سپورټ واخله، وایته نه ده روسیه څنګه بیخي درد بدارئ.
د شکایتونو دا غږونه داسې مهال اوچتیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي دي چې په دې هیواد کې اوس مهال له 28 میلیون ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
که ترافیکو ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ز کمال لیسنس نه درلود، اغم لیسنس نه درلود، نو د قانون په وړاندې مونږ دوانه ملامت 25000 افغانۍ زیانمن شوی وو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي او بیا هم خپل او هم نور خلک له مرګ ژوبل سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکی پیښه شوه، تقریبا 10 کسان مړ شوي وو، یو 100 کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، دا وینه چې د دې زده ده.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر منو ودونکو، تجربه ثابته کړي چې په هر کار کې بې غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنون کې پیښه رامنځته کیدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلی وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي سره لدی چې زده هم نه وي چلوي او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو وایي چې دا خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ور نه واخلي. هغه په پایل کې دا هم وایي چې خځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبانو په دوره کې انجن ته خو موټر بخینه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه هغه بل جمهوریت په دوره کې خزو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګری او موټر دلودر یعنی زیاتره احتیاط کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار پلاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان ایس احتیاط نه کوي. کله چې پلاره ځي د ننګرهار لاره چې ده ډیره خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمن خامخا کېږي. داسې ورځې دي چې په دې لاره کې پنځه ترافیکي حادثې شوي دي. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، چې هر لار ته چې څوک ځي همدغه کسان چې موټر لري باید ډیر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سړک ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو څوارلس کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې چې کېږي علت همدا ده، ځکه چې دا ماشومان دوی موټر ورکې او لسانس ورکې. هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېره سخت تپی وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لسانس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي. دا وینه چې دا همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې ډېر کیږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي. هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چیرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي، او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله په کې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي. هماغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندې تګ کوي، او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. او موږ د دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوې دي. او ګڼ هیوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو که دا مسله اوسو نو وڅېړو، مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي، او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا له هغه څخه چې موټر خرڅېږي له هغه ځای اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل بیا پیښې سره مخ کېږي. خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته هم زیان رسېږي، انسان ته هم زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بیرته، البته که چیرې ژوندی پاتې شي، چې دا بیرته دغه موټر توان ورکړي له چا نه چې راوستلی؟ دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي.
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي راخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ یې جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دوی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړې وي، نو حتمن په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کېږي، حتمن دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي او مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خوبي. هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو اسم د دغه پیښې ښکار شوی وي، خو وروسته بیا کورنۍ نو ته دا لوی جنجالونه پیدا کیږي چې هماغه مقابل لوری راځي بیا له پلاره یا له تره یا د کورنۍ له نورو غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي، او اصلا د دوی کورنۍ پرې خبره هم نه وي ډېر کله چې اصلي مسله څه ده یا دا موټر نه چا دی څنګه نه دی. نو وروسته جنجالونه واقعا ډېر وي.
یا خو داسې مسایل وي چې هغه په دې ژوند کې هر کله ورسره مخ کېدلی شو، بل حیاتي مسایل دي لکه همدغه د ډرایو په وخت بې احتیاطي، د ترافیکی له قوانینو نه بی خبری تاسو په فکر ځوانان ولې د سی او کارت لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي ام چار چاپی رقم کسان سي دي
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کمواله ده که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي دغه اړخه چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي او د دې برخې د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نه شتون دی مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي په کرایه باندې او په تفریح باندې ځینو دوی په لاره کې مستي کوي ځواني وي او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي غږوي چې هغه په دې کې نور جم و جوش را پیدا کوي نو بیا په ځان نه پوهېږي له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری
که دې تراسو تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل اسناد و نه و په دې راته وغږېږئ
زه په خپله شخصي موټر نه لرم خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره بیا هماغه کوم ملګری چې موږ سره وي هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي په دې خاطر باندې چې زمونږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلولو په برخه کې لکه څه ته ول چې د یو سړي هماغه سر و کار همدغه موټر سره وي دې برخې ته پام کول واقعا مهم دي او دې برخې ته پام کړی دی او زمونږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغې برخې ته پام وکړي د موټر چلولو په وخت کې د هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي خبره نشي رسمي کولی ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري لامدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و خو خپل حق و نشوي غوښتلی
افغانستان کې ترافیکی اصول ته خو که هغه غټان وي او کو ځوانان وي او کم عمر وي خو څوک دغه ترافیکی اصول نه مراتوي که چیرته په یو ملک کې ترافیکی اصول مرات شي دغه سره د ترافیکی پیښې او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومانو یا د غټانو وهل دا زیاتره راکمیږي خو بدبختانه به ووایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لا نه دی رامنځته شوی نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراتوي که هغه 50% مراتم شي بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي خو زه که ووایم د خپل ډرایوینګ کوم موټر ته کینم خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم خو تر اوسه لایسنس نه لرم داسې مستقیز لږ دی ما نه دي کړي خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه څه رقم موټر چلوي بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی نو موټر ته کینو موټر چلوو خوده ته وفهم نه چې د موټر یو اخی چې هغه یا د یو انسان ژوند لمنځوړو یا خپل ژوند لمنځوړو یا ځان مایه وکاو لاس په خپل ماته او سترګړندو اومده لامل چې د دې به احتیاطی ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دی عموما کزو وایم یوازې د کابل نه او د ننګرهار لخر نه او په دغه شان لوی لوی خارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې زی نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو کې 95% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله به احتیاطي وشي عموما ځوانان چې بیا دی په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې یا خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي نو دوی ډیر به احتیاط ازغلی او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه ودونو کې باید مشران داسې یو کردار ولوبوي چې د دوی هغه سم لارې تر وه او یا ترین دسی او هغه موسولی ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زین او خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نور ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوی چې دا نور د موټر زده تاسو باید موټر وچلوي ولې مونږ دی غوښتي چې وا ورسی هلته امتحان ورکی او دا اسناد واخلی او کله چې تاسو سړک ته وځئ آیا تاسو نه پوښتنه نه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې یاره پنځه اتیا فیصده خلک چې دي تر ټولو همدغه شانې زموږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړې ده خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې یو لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کره ته خپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجې شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کړم. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شوی چې مونږ لاړ شو، هغه ځکه چې مونږ تړل شوی نو مونږ په کمزای کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کوم مونږ ته چا ویل موټر رانه شارک ته وی سی ای رانه بندي کی یا خپل پارچرا کی راته هغه ترافیکی اصول باندې نقدي جریمه کی، نو مونږ مجبور او چې یا موټر ته کینو یا لاړ شو هغه مرجع ته حاضر شو یا کورس و یا لایسنس واخلو. نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارت پر اکثر په کابل کې نور ولایتو کې خو مانې دلیدلې، خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامنځته شوي دي چې اوس ترافیکون چې د لایسنس پوښتنه هم کوي، د بیټ د تړلو پوښتنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څه رقم پیښو شاهدان یاستې چې د اسې ځوانان چې د موټر چلولو په هنر نه پوهېږي، موټر چلول زده نه وي، موټر ته کینی موټر چلوي، د څه ډول پیښو شاهد یاستې؟ څه ډول پیښې دې لیدلې؟ څه ډول پیښې دې اورېدلې؟
که زه ووایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په پنځلس ورځې بعد کابل ته ځم، هغه د خپل کاروبار په اساس باندې ځم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم، زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پې خو زه عموما شاهد یم چې درې څلور پېښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بې احتیاطي، تیز رفتار، د سړکونو معیاري نشتون دی چې دغه پېښې رامنځته کېږي. او دغه پېښې مونږ په روزمره ژوند کې ګورو ټول، که دغه د کابل د لاین ډریوران زه په عموما کې وګورم، دوی په لاره باندې که د ورځې درې کرته لاړ نه شي نو یو کرت دوه کرت خو خامخا ځي او راځي بېرته. عموما دوی په هره ورځ باندې دغه شان دي پېښو شاهدان دي، خو بیا هم په احتیاط نه کوي، بیا احتیاطي کوي، موټر له یو بل سره سپیټ وهي او سړک هغه شان معیاري نه دی جوړ چې دی پکې سپیټ وهي. زمونږ او ستاسو د کابل سړک چې دی خو که زه ووایم د شپېتو نه تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیټ لپاره دا سړک جوړ دی، حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیټ وهي په دغه لاره باندې، یو سل څلوېښت سپیټ وهي، طبعا نو ټکر رامنځته کېږي. او خپله درته ووایم زه خپله ټکر وکړی الان که زه ملامت هم نه وم په هغې کې، زه غوښتل مې زه چې کله د پرای سړک نه عمومي سړک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره سرعت اخیستې او په سړک باندې ډېر تیز راخوش وو. ما ګوشه ځای لټوه چې زه د دوی نه داسې ځای ته غاړې ته شم چې ځان خوندي کړم، خو مې نه شو کړی. هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه ځای ته تاوېدم نو زما د موټر وروستۍ جوړه ټیرونه چې دا په سړک باندې یو اندازه پاتې وو، هماغه وو چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد، زما موټر یې ووهه او ډېره یوه بده پېښه رامنځته شوله. خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو، موټر هم ډېر خراب شو. هغه موټر زما موټر یې ووهه، زما د موټر نه لاړې رینجر موټر یې ووهه، د رینجر نه یو سراچي موټر سره ولګېد، په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه زیانمن شو.
بله، د دې علت څه و؟ کوم ځوان چې دای چلاوه زده نه و، کاسې کله کله تخنیکي اوارزمي
کورلا موټر خاوند او دا کم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دوانو به احتیاطي وازه کچې سرک دی دوانه قبضه کړه او یو بل نه کوشش وکاو چې یو بل نه کراسو کې مخ کې شي، نو سرک ټول دوی قبضه کړه او مونږ ته دا مقنه برابرې درو سرعت کې را روانو. نو مونږ کوشش کوو چې له دوی نه ځان بچو، مونږ د دوی سره سپیډ نه وه خو ځان بچو. اغه نو چې دوی کورلا موټر کله په د رینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر ته راورسېدو، لارې قید وه، نور موټر مختار روان وي، دا مجبور شو زما موټر یو وه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړ نور موټر یو وه. په دغه وخت کې که زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډریور وه، کچیرته هغه لګم د اوسلې نه کار اخیسته وي، د احتیاط نه کار اخیسته وي، نو دغه پیښه نه رامنځته کېدله.
بیرته تاسو موټر بیرته ترته جوړ کړ؟
که ترافیک ترافیکو ته راجی شو ز خپل ملامت راتلم ز کمال لسنس نه درلود اغم لسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې مونږ دوانه ملامت 25000 افغانۍ ځانمن شوه پاغه کې نو بیا یو اندازې پیسې په ما باندې راغلی او درې برخه پیسې بیا غوړ کړی
ښه کپ دې باندې خبرې وکړي چې ځوانانو ته څه ویل ولري د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نلري له کوم ستونزو سره مخ کېدلی سي عملی مثال تاسو یاستې که تاسو اسناد درلودلی کله چې ټکر رامنځته شي تاسو ملامت نه وي تاسو تلای سوی ترافیک او ته خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولای سوی مګر دا چې اسناد مونږ درلوده تاسو خپل حق تیر سوی ځکه دلته قانون ته ملامت وي ل خپل تجربه غوځورانو ته چې هم دا اوس تاسو غونډه ورته کارونه کوي څه ورته وایي
د هوا ټول ځوانانو ته زما توصيه ده غدا چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي اغه لیسنس د ترافیکي اصول او اشاري دي چې کوم ځای کې باید ټکسي تم شي کوم ځای کې تم نشي په کوم ځای کې باید د بڅومره سرعت کې لاړ شي په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکي نو زما ټول ځوانانو ته دغه توصيه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي بعد لاغي جلب تکيني ځکه چې موټر داسې یو شاده چې کولګه به احتیاطي ور سره وشي نو حتی ستا ژوند مخلي او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک خداغه ژوند مخلي نو دا یو ودی خبره نه ده چې منګ په ژوند کې دغه ټکو تک بای ډیر پام لرنه او ځوانانو ته توصيه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره وخت کرونه رامنځته کیږي په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې د دوی مستی وی ځوانان وی جذبه وی او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی ټکر رامنځته کیږي خپل هم پکې خوږیږي هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي نو د ځوانانو څخه مه هله داده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په اصلي معیار باندې دي جوړ چې منګه وایو چې دلته د ټاکر او یاد فیخو امکانات ډیر کم دي دلته هر وخت او لګه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان تړي نو د ځوانانو څخه مهله داده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خاده یو کې خوشاله یو کې ډیر احتیاط وکي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراد کی هغه به تړل دي کاغه د یو موټر څخه کراس کول چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تاګ دی چې هغه کوم ترافیکي مسافه دا باید مراد کی ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې تور پسې کچیر ته پسې ته په دومره ساحه کې لال شي چې هغه ته نشي قید کولای بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای مخکې موټر ته مشکل پیدا شي یو ستونزه پیدا شي نو ته مجبور یې چې بیا لاغه سره یو بده پیښه وکي او ټکر وکي نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراد کړئ او ترافیکي اصول مراد کړئ که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراد نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالياني ولري او نو به دغه شان به د پیښه شاهدان کې ګل کمنګ شاهدان شوی
یبهاله د خصوصو نور ځوانانو ته پیغام ځان ته به څه ویل ولري ځکه تاسو تر اوسه پورې اسناد نه لري چې تصمیم لري اسناد اخلي لغه وروسته به ډېرې وری کوي څنګه
تقریبا هم دا پلان لرم چې او په هڅه کې ما چې لار شمه دغه 15 یا 20 ورځې د ډېرې وری کورس دا یعنی نو ځن اور په ډرایوینګ باندې خپ رفو یګم زکه چما هغه د چا خبره په کابل لینه او په ننګرهار په لینه او په کونړ کې په هر ځکه موټر چلاولل نور په هر سبانه پویګم خو هغه ترافیکي اصول او اشاره او ټکسي د تمځای او دغه باندې زنه پویګم زبا د خپل ځان تم د روسیا کوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوښوې نه ما او یو قانوني اسناد ولرمه نو تر هغه پورې به خپل ځان ته موایم چې باید ځان کنټرول کوم او ټیکسي وانی ونه کوم موټر ته کینه نه ما ځکه چې یو بلې وی باندې پیښه شاید نشم
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مومال او ملګری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم. له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. په نننی درسي ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننی خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. پایل کې د لسم ټولګي تاریخ. د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس لولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړو، او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بل موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وضعیت په اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو وو، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي، د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداری او صنعت د پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کال وړاندې ایلامیه وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوی دي چې د ایلامي واکمنۍ سیاسي مرکز وو. ترلاسه شوی دي ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال لوري فاتاسو. اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال ویدیس کې مشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمی محزج دی پیړی په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپل ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو سارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اجدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو لمړنې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند او مرګ باندې باور درلودي او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د د دوی سره به یې لوښي کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغونی فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډیر مهارت درلودی. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودي چې د جګړې د سنگرونو په سیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشي تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونی، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړله او په خپلو دندو یې وګمارل. دایرویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړی پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسله په دوامو په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکه اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزانه سره درلود او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکي په درس کې ځوابیږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی ګردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتی روحانیانو څخه شمیرل کیږي، او د ماوراء النهر په سندو کې یې استوګن کړیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماوراء النهر لوی مشران و، او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماوراء النهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو، او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتړ لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته، او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل، چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راڅرګندېدو سره، کله چې سفاریان راښکاره کیږي، سفاریان هم د بغداد سره ښې اړیکې نه لري، او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلافت چې و، هغو د سامانیانو اړیکې ته ضرورت درلودی، او غوښتل یې چې نوې مرحلې ته داخل شي، او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم و، د دې له امله د سامانیانو سره لارې وکی، او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني، نو هغه او دې ته اړتیا هم لري، نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل، د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 234 قمري او په 338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په ماوراء النهر کې هغه وخت واکمني ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 قمري کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی، خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړون کې چې له سفاریانو څخه عبارت دی، او د سینور چې سرغړون کې و، د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي، او د هغو لوی مشر نیسي او بند کوي، نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډیر محبوبیت ترلاسه کوي، او د سنور مخالفین لکه تبرستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي، او هغو ته هم ماتي ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي، او په ترتیب سره د خپل فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدوز سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و، چې په هغه وخت کې ډیر شپه پرمختګ کړی و، او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي، چې پس له دغه څخه د مرکیږي، او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناستی ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لرمنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه له منځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی به دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کوو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رازو لومړی د امیر شیر علی خان دویم ځل پادشاهي د 1918 څخه تر 1919 کال پورې وه. امیر شیر علی خان په 1918 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمنی اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزی حکومت ټینګ کړي. امیر شیر علی خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شیر علی خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شیر علی خان څه وکړل. امیر شیر علی خان حکومت یې اجرایه قوه تواړوي او اجرایه قوه یې رامنځته کړله چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینه ټوله صدر اعظم تر مشري لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او د غرکم ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر په توګه هم دغه نور ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شیر علی خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شیر علی خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لکه کسیزه منظم پوځي جوړ کړي. د هغو د لپاره خاص یونیفورم موجود وو او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شیر علی خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالداري او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیل طریقه تر سره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شیر علی خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې شونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شیر علی خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننې سلسله درته په زړه پوري وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
لا له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
کتاسی دغه پرونه اوري او دغه پرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.